لس بجې شوې زموږ راغله ازادي رادیو اوري. قدر من اوریدونکو د ازادي رادیو په دې او سات خبرونه کې تر یو لسو بجو د ازادي رادیو ځانګړې رادیوي ډراما د هیلو وړانګې او همداراز تاندې څنګ د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام خبريږي. خو له هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکاله وړاندې کوم. ایران تیره شپه په پاکستان کې حمله وکړې. سپاه پاسداران ځواک ته نږدې تسنیم خبری آژانس بیگانه وخت راپور ورکړ چې ایرانی ځواکونو د پاکستان د بلوچستان ایالت په زرغون غر سیمه کې د جیش العدل ډلې دوه مرکزونه د توغندیو او ډرونونو په وسیله ویشتلي دي. امریکا یو شمیر لویدیز هیوادونه او ایران جیش العدل یوه تروریستي ډله بولي. دې ډلې په ایران کې د څو حملو مسؤلیت منلی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیگانه وخته په یو بیان کې وویل چې دا حمله په کلکه غندي. په بیان کې راغلی چې پاکستان د ایران لخوا د خپل فضايي حریم بې دلیل نقص چې په نتیجه کې دوه ماشومان مړه شوي او درې نور ټپیان دي په کلکه غندي. اعلامیه خبرداری ورکړی چې د پاکستان پر ملي حاکمیت تیری قطعا د منلو وړ نه دی او جدي پایلې لرلی شي. له بلې خوا د ایران پوځ د عراق په کردستان کې هم راکټي حملې کړي او ادعا یې کړې چې د اسرایلو هدفونه یې ویشتلي دي. دا بریدونه امریکا، ناتو او عراق غندلی دي. عراقي چارواکو ویلي د دې برید په اړه به چې یو شمېر ملکیان پکې مړه او ټپیان شوي دي د ملي امنیت د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي اوس مهال په افغانستان کې 21 میلیون وګړي د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. اوچا پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون یوه ښکاره نښه د څښاک د اوبو کمښت دی. د اوچا په وینا د افغانستان په دیرشو ولایتونو کې د څښاک د اوبو کیفیت ډیر ټیټ دی او ډیری خلک د بیلابیلو ناروغیو له ګواښ سره مخامخ دي. د روان کال په لومړیو کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د مرستې صندوق یا یونیسف ویلي و چې په افغانستان کې د اوږدې وچکالۍ په نتیجه کې د اوبو 240 سلنه زیرمې وچې شوي چې له امله یې خلک د څښاک د پاکو اوبو له سخت کمښت سره مخامخ دي. فلسطینی وسلوالو پرون د غزې په شمال کې په ویجاره شوې برخه کې له اسرایلي ځواکونو سره نښتې وکړې او د خپل زور د ښودلو لپاره یې له جنوبي برخو څخه د توغندیو ډزې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې پر غزې د اسرایلو پر ځمکنیو او هوایي حملو له سلو زیاتې ورځې اوښتې دي. د غزې په شمال کې چې د اسرایلو د پوځي عملیاتو اصلي ډګر دی پرونۍ جګړې ښایي چې په غزا کې د حماس ډلې د له منځه وړو او د برمتو د آزادولو لپاره د اسرایلو هدف تر دې دمه څومره لرې دی. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. له بلې خوا فرانسې او قطر اعلان کړی چې په غزا کې اسرایلي برمتو ته د درملو د رسولو او فلسطینیانو ته د بشري مرستو د رسولو په اړه موافقه شوې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن به نن د کانګرس لغړو سره له اوکراین سره د امریکا د مرستو د دوام په اړه خبرې وکړي. سپینې مڼۍ په یو بیان کې ویلي دي چې ښاغلی بایدن به د استازو جرګې او سنا له مشرانو سره اوکراین ته د مرستو لپاره د ملي امنیت د مهمې غونډې په اړه خبرې وکړي. د سپینې مڼۍ ویاندوی کارن ژان پیر پرون په یوه خبري غونډه کې وویل ښاغلی بایدن به پر دې چې دا اقدام څومره مهم دی ټینګار وکړي. بایدن له کانګرس څخه د اوکراین لپاره د 6 میلیارد ډالر غوښتنه کړې خو د دې طرحه په کانګرس کې بنده پاتې ده ځکه قانون جوړونکي د هغې معاملې په اړه بحث کوي چې له مخې یې دا مرسته د امریکا د سرحدي امنیت له بودیجې سره تړل کیږي. او د افغانستان او هند د کرکټ ملي لوبډلې نن خپله وروستۍ دریمه شل اووریزه لوبه کوي. د دوی لوبه د ماښام په 6 بجو د هند په بنګلور ښار کې پیلېږي. افغانستان له دې مخکې هند ته خپلې دوه مخکینۍ لوبې بایللې دي. افغانستان به تر هند وروسته له سریلانکا سره په راتلونکي فبروري میاشت کې یوه ټیسټ، درې یو ورځنۍ او درې شل اووریزې لوبې وکړي.
د ځوانانو خبرونه دا تان دی چانگی درنو آوریدن کو سلام دا دیوانه پا خبروانه کی پا دی غگیگو چی مطالعه کول پا کتاب کی خوی که پا کمپیوٹر یا موبایل کی هغوی چی پا کتاب یا کمپیوٹر او موبایل کی مطالعه کوی کمو تکو تا باید پا مکڑی که تر پای را سراوی دا غا پختنی بمو زواب شی دا خبروانه زه همایون حیوات براندی کوم
زی چې راحتی احساسوم په کتاب کې احساسوم
موبایل کې دی په لسګونو کتابونو ساتلای شي او کېدای شي په داسې وخت کې مو ګورې سره لار بندوي
څوک چې دوامدار په موبایل یا کمپیوټر کې مطالعه کوي هغه باید یو رقم آینه کې دی چې انټي ریفلیکشن یې بولي
ځکون کې محصولان او نور هغه کسان چې مطالعه کوي د کتاب ترڅنګ اوس په کمپیوټر او موبایل کې هم مطالعه کولای شي دوی په اسانۍ کولای شي له ډېر لرې واټن څخه د انټرنیټ له لارې کتابونه پیدا او ویلولي خو دا چې افغانستان ته برېښنایي وسایل لکه کمپیوټر موبایل آیپډ او نور نوي راغلي ډېر ځوانان پکې مطالعه نه کوي او یا ورسره بلد نه دي احسان الله د همدې ځوانانو له ډلې یو دی نوموړی چې خپله محصول هم دی وایي د برېښنایي وسایلو په پرتله د کتاب مطالعه ګټوره وي
تاسو په خپل هم سوچ کوئ مطالعه د هغه شي څخه ښه ده کوم یو چې فزیکي شکل لري یعنې چې هغه کتاب د کتاب څخه مطالعه کول ډېره فایده لري او محصل لپاره ولې د کمپیوټر او موبایل لپاره هغومره اغېزمنه نه ثابتېږي څومره چې د کتاب څخه اغېزمنه ثابتېدای شي زموږ اکثره تقریبا زه په خپل تر دا مهاله پورې 100% له کتاب څخه استفاده کوم او باقي 10% د موبایل او د کمپیوټر څخه استفاده کوم
ځوان شاعر او لیکوال ما دوران بیا د کتابي مطالعې د غوړوالي لپاره نور دلایل لري
د کتاب او د کمپیوټر د مطالعې ترمنځ ما لپاره لوی توپیر پدې کې دی چې زه چې راحتي احساسوم په کتاب کې احساسوم او د هغه لوی لدا دی چې زه کله چې مطالعه کوم نو یادښتونه اخلم په کتاب کې پاجیو کې لیکل کوم او کدا غ لیکل ونه کوم فکر کوم چې ما هیڅ نه دی لوستی وي چې مطالعه نه کړی اصلا دا په کمپیوټر کې په ورډ کې اوس یو څه داسې امکانات را پیدا سوي دي خو په پی ډي اف کې دغه امکانات نشته د چې ته هغه څه چې تا لپاره جالب وي تا لپاره په زړه پورې یا تا لپاره قابل نقد وي ته بیا هلته یاداشت واخلي او هغه وکوي
په برېښنایي وسایلو کې د مطالعې یوه ستونزه دا ده چې ذهن پکې منتشر کیږي مثال کې یو څوک په موبایل یا کمپیوټر کې مطالعه کوي هلته نور اپلیکیشنونه هم شته چې کیدلای شي له مطالعې د سړي فکر بلې خوا ته کړي دا کابل اوسیدونکي حیران چې د مطالعې لپاره ځان ته ځیرک موبایل اخیستی ووایي د یې له هغې مطالعې هم وویست چې په خوا یې په کتاب کې کوله
لمړی ما خپل چې لمړی ځل لپاره ما موبایل اخیستی او د همدې لپاره مې اخیستی ویل د په دې کې مطالعه کوم ما ډېر داسې شیانو ته مې ګوتې لاړې په کې چې زه له هغې مطالعې نه هم وباسلم چې په کومه ما په کتابو کې کوله لکه نن سبا داسې ښه پوهېږي کلش هغه شوی دی فیسبوک خو بیخي عام شوی دی او دغسې نور ډېر شیان دي دا صحیح دی چې موږ لپاره یو لوی سهولت دی اما د دې لوی سهولت څخه لپاره د دې څخه د ګټې اخیستلو لپاره یو ذهن ته ضرورت دی یو فکر ته ضرورت دی د انسان مفکورې ته ضرورت دی چې هغه باید انسان ولري خپل مسؤلیت بهتره احساس کی حالت طبیعی لدی سہولت څنګه ګټه استیش
خو صدیق دقیق بیا وای موږ رس تر بلې د ټکنالوژي خوا ته ورزو او خدا د چې له ټکنالوژي سره هم ځان بلد کړو او د مطالعې لپاره وکارو
د کتاب او د کمپیوټر د مطالعې ممکن ځینې فرصتونه په کې کتاب کې موجود وي یا د کتاب په مطالعه کې او ځینې کمپیوټر په مطالعه کې وي په ټول کې ممکن د کتاب مطالعه اسانه وي یا اسانه اخذ وکړای شي څوک خو ځینې امکانات چې بیا کمپیوټر په لاس راکوي هغه په کتاب کې ممکن نه وي یا د نور ځوان کې نه وي فرضاً په یو پلش کې یا په یو یو اس پی کې ته زرګونه کتابونه در سره ګرځولای شي او هغه کله چې د هرې برخې ته د هر کتاب اړتیا و راړه ولای سي کار ترې اخیستای سي مطالعه باید وسی که په دا ډول نوی د کتاب په شکل نوی کمپیوټری مطالعه سر باید ځان عادت کړو
نقیب احمد عزیزی وایي په برېښنایي وسایلو کې مطالعه اسانه چاره ده او په هغو وختونو کې هم په اسانه کولای شو چې نور کار پکې ونه لرو
دغه الکترونیکی یا د برېښنایي مطالعې یا د کمپیوټري مطالعې خواله رښتیا هم دغه ده چې مثلا ته په موټر کې سپورې کتابونه نسې درسره ګرځولی خو په موبایل کې دې په لسګونو کتابونه ساتلی سي او کېدای سي په داسې وخت کې موږ ګورې لار بندوي نو ما په کمپیوټر کې هم کتابونه لوستي او بلکې زه کله کله چې ترجمه کوم له برېښنایي کتابه یې بېرته په کمپیوټر کې لیکم نو هم هغه اول کتاب هلته وي او هم چې زه لیکم هلته وي
Thank you. آیا مطالعه په کتاب که په برېښنایي وسایلو کې ښه ده؟ هغوی چې په کمپیوټر یا موبایل کې مطالعه کوي کومو ټکو ته باید پام وکړي، او په برېښنایي وسایلو کې د مطالعې پر مهال څنګه خپل فکر له انتشاره ساتلی شو؟ په همدې اړه مې له لیکوال او ډاکټر محب الله زغم سره مرکه کړې، او په پیل کې مې د کتاب او برېښنایي وسایلو د مطالعې د توپیر په اړه پوښتلی.
هر یوې ځان ته ښېګڼې لري او هر یوې ځان ته محدودیتونه لري. مثلا د کتاب مطالعه سترګو ته تاوان نه لري او په مغزو باندې فشار نه راولي، خو محدودیت یې دا دی چې کتاب هر چیرې درسره نه وي. خو الکترونیکي کتابونه چې دي، چې په کمپیوټر کې او موبایل کې او په آیپاډ کې، دا هر چیرته چې ته ځې هغه درسره وي چې غواړي ویل ویل لوستلی شي. بیا په موبایل یا کمپیوټر کې مطالعه دغه ستونزه لري چې دا د کمپیوټر د صفحې نه، دا د سکرین یا پردې نه چې دغه شعار راوځي، دا په خپله سترګو ته تاوان رسوي. بل تاوان یې دا دی چې کله په کمپیوټر یا موبایل کې مطالعه کوي، سترګې نه ځمبي، او دا د سترګو کسي چې دي په اوښکو ژوندي دي، ځکه چې هغه د وینې جریان نه لري. او کله چې سړی سکرین ته ګوري د کمپیوټر یا موبایل، سترګې نه ځمبي، چې سترګې ونه ځمبي د اوښکې نه بهیږي او هغه وچیږي، دا تاوان ورته رسوي. بل تاوان یې دا دی چې کمپیوټر یا موبایل ته چې ګوري سر به ټیټوي ورته، دا د غاړې په مریو باندې فشار راولي. خو کتاب چې د په لاس کې وي، دا ته کولی شي چې پورته ونیسي، د سترګو لیول ته یې برابر کړي چې په غاړه دې فشار رانه شي، په سترګو فشار رانه شي. نو هر یوې ځان ته ښېګڼې او بدګڼې لري. البته په مجموع کې د کاغذ له مخې لوستل یعنې د کتاب له مخې مطالعه کول، دا زما په نظر بهتره دی.
ځینې کسان بیا وایي چې دوی کتاب ته لاسرسی نه لري، مجبور دي په انټرنیټ کې یو کتاب را پیدا کړي او ویل ولي. هغوی چې په کمپیوټر کې یا په موبایل کې کتاب لولي، کومو ټکو ته باید پام وکړي؟
یوه مسله دا ده چې هغه کمپیوټر یا موبایل به داسې لږ پورته ونیسي چې غاړه یې داسې ښکته نه وي، سر یې ټیټ نه وي، چې په مرۍ فشار نه شي، دا یوه خبره. بله خبره چې هر 40 دقیقې وروسته باید د 40 ثانیو دپاره یو شپږ متره لرې ځای ته سترګې ونیسي، او سترګې یوارې ښي خوا ته، چپې خوا ته، پورته ښکته داسې وخوځوي چې دا د سترګو عضلات هم په حرکت راشي. او بل د مطالعې په جریان کې دا خپل عادت وګرځوي چې په هره دقه کې 4-5 وارې باید سترګې قصدن وځمبي، دې سره د اوښکې بهیږي او کسی ته غذایي مواد رسوي. بله خبره دا ده چې په یوه ناسته کې دې زما په فکر تر 1 ساعت اضافه مطالعه ونه کړي، ځکه چې دا ډېره ناسته هم د سړي فشار لوړوي، قبضیت مثلا ورته پیدا کوي، د بندونو د عضلاتو دردونه ورته پیدا کوي، وزن زیاتوي، د وینې غوړو د شان زیاتوي. نو بهتره ده چې هر 1 ساعت وروسته د 15 دقیقو لسو دقیقو دپاره وګرځي، بیا د راشي، بیا د مطالعه وکړي.
ډاکټر صاحب وایي کله چې کتاب سړی لولي، نو له تا سره هغه یو کتاب دی بلې خواته نشي تللی، خو کله چې په کمپیوټر کې مطالعه کوي چې بیا انټرنیټ هم ولري، ته کولی شي په هغو مسایلو چې پوه نه شي هغه حل کې، یعنی په انټرنیټ کې دا امکانات هم شته دي. بل د دې امکان هم شته دی ذهني انتشار مومي، نورو خواو ته لاړ شي، په کمپیوټر کې په بل څه مصروف شي. نو که یو څوک کمپیوټر کې مطالعه کوي، څنګه خپل ذهن هغه خپلې مطالعې ته راټول
دا خبره صحیح ده. خو زما فکر هلته د ذهن د انتشار خبره ډیره مهمه ده، ځکه چې که انټرنیټ روښانه وي، یو مسیج درته راځي، یو نوټیفیکیشن درته راځي، ستا پام هغې خواته اوړي. بله خبره دا ده چې کله چې په کتاب کې مطالعه کوي، فرضاً مهم ټکي غواړي چې یادښت کړي، هغه فرضاً په نښه کوي، تر لاندې خاتونه وباسي یا یادښتونه ورنه نیسي. په کمپیوټر کې بیا دا کار نشي کولی. نو زما په نظر که څوک غواړي چې د یوې موضوع د ښه پوهېدا لپاره اضافي مطالعه وکړي او مواد پیدا کړي، هغه د یادښت کړي، بیا په پای کې د مطالعې په پای کې د هغه ټول په یو ور وپلټي او د ټولو په بره کې په یو دم مواد را پیدا کړي. یوه بله خبره دا ده چې څوک چې دوامداره په موبایل یا کمپیوټر کې مطالعه کوي، هغوی باید یو رقم عینکې دي چې انټي ریفلیکشن یې بولي، هغه باید خامخا استعمال کړي. دغه شعاع چې د کمپیوټر له صفحې راوځي سترګو ته راننوځي، دا د دې مخه نیسي، د رڼا د انعکاس مخه نیسي، او سترګې یو څه خوندي ساتي.
ډاکټر صاحب د کمپیوټر پاړه وغږېدو د کتاب پاړه کوي چې یو څوک مطالعه کوي کومو ټکو ته باید پام وکړي؟
څوک چې کتاب مطالعه کوي څو شیانو ته باید پام وکړي. یو داسې دي کېنی چې په ملا او په ورمیږ باندې فشار نه شي، یعنې ډډه ولګوي، تکیه وکړي. که چوکۍ وي بهترین ځای د مطالعې دپاره چوکۍ ده چې په ملا باندې فشار نه راځي، په ورمیږ باندې. کتاب دې لږ پورته ونیسي په لاس سره چې سترګو سره یې برابر وي، سړی مجبور نه وي چې سر ټیټ کړي ورته. بله خبره د رڼا ده، داسې ځای کې چې رڼا تته وي تیاره وي هغه ځای کې د مطالعه نه کوي. او بله ده چې رڼا باید د شا له خوا وي، مثلا کړکۍ ده، سړی باید داسې کینی چې شایې کړکۍ ته شي مخه یې بلې خوا ته، چې رڼا د کړکۍ نه چې راځي مخامخ پر کتاب ولګېږي. او البته په ډېره تیزه رڼا کې هم مطالعه سمه نه ده، نو دغه ټکي دي چې باید انسان یې په پام کې ونیسي.
درنو اوریدونکو، دا چې موږ ورو ورو د ټکنالوژۍ خواته ورځو او د ژوند ډیره برخه مو ورپورې تړل کیږي، نو ښه دا ده چې په سم ډول یې وکاروو. دا چې نن سبا اکثره ځوانان دا خبره کوي چې په کمپیوټر یا موبایل کې مطالعه نشي کولی او یا خوند نه ورکوي، وجه یې دا ده چې دوی ځان نه دی ورسره بلد کړی. که چیرې دوی خپل ذهن له دا ډول مطالعې سره بلد کړي، بیا به ورته ستونزمنه نه وي. په برېښنایي وسایلو کې د مطالعې یوه ګټه دا ده چې دوی هر چیرې چې وخت پیدا کړي په خپل واړه موبایل کې هم کولی شي. دا بیلګې په ډول کلاره بنده وي او په موبایل کې مو کتابونه درسره وي، نو هم به مو له خپل خالي وخت څخه استفاده کړې وي او هم به مو لار بندۍ ته زړه نه تنګیږي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
اوس چې ټکنالوژي تر هر کلی او کور ځان رسولی، ډیرو کسانو استعمال ته مخه کړې چې ډیری ځوانان دي. په دوی کې داسې ځوانان هم شته چې د کار او زده کړو پر ځای ډیر تمایل لا دې وسایلو سره لري، او لا کورنۍ په پټه یا ښکاره ټوله ورځ سترګې موبایل یا نورو برقي وسایلو ته نیولې وي. دغه وسایل که څه هم د ځوانانو لپاره ګټور پریوزي، خو ډیر استعمال دوی له نورو کارونو او درسونو څخه باسي، په ځانګړې توګه هغوی چې عمرونه یې له اتلسو کلونو څخه ښکته وي. دا کابل اوسیدونکي صالحه د خپل خور کې سره تکوي چې شپه ورځ په خپل آیپډ کې مصرفوي.
ډېر داسې خلک دي کله چې موبایل، آیپډ یا هم داسې نور الکترونیکي وسایل ته لاسرسی پیدا کړي، په یوازې چې هغه ته یو سم وخت وټاکي یا په سمه طریقه له هغه نه استفاده وکړي، برعکس په هغه کې مصروفوي او ډېر وخت ورکوي په ورته. لکه زما یوه خور ډېره خپل آیپډ کې مصروفوي، گیم وکه یا مکسونه جوړ کړه یا هم ډاونلوډ وکه، دا خبرې دي او دې کې مصروفوي. درس هم نه وایي او د کور کارونه هم دومره نه کوي.
دا غزنی اوسیدونکی زاهد سمدزی وایي دا کورنۍ مشران په خپلو اولادونو خیال نه ساتي، ځکه هغوی تر درس ډیر تمایل موبایل ته ښیي.
اوس ځینې ځوانان وینم مثلا د دوی تر اتلسو کلونو سکته عمرونه دي، هغه وختونه چې دوی په مکتب کې په خپلو درسونو باندې فوکس وکړي، خپل درسونه وایي، کورسونه تعقیب کړي، ځینې نورو شیانو باندې پام وکړي. هغوی اکثره وخت په برقي شیانو مثلا تلیفون دی، آیپډونه دي او ځینې نور شیان چې اوس راوتل دي په هغوی باندې مصروف دي. د مصروفیت د وخت مشکل دست تقریبا دوی په ساعتونو باندې هلته مصروف دي. د کورنۍ لخوا یا بیخي د کار ته نه پرېښودل کېږي، یا چې هغوی په پټه لاسرسی پیدا کوي بیا نو ټول وخت په هغه مصرفوي. که چیرې دغه کار کوي او مثلا په ساعتونو باندې په داسې پروګرامونو باندې په هغه لحظه به شاید د هغه مصروفیت وي، نه یې په ذهن کې د ظرفیت یا خپل کار کې یا په درسونو کې ظرفیت لوړولو برخه ګرځي، هغه نه کاروي، نو بیا دا ستونزه ده. ستونزه یې دا ده چې هم به یې وخت ضایع کړی وي، هم به په درسونو کې پاتې راغلی وي.
خو جاوید اوربل په دې نظر دی چې تنکیو ځوانانو ته باید موبایل ورکړل شي، ځکه د ده په نظر دا له هغوی سره مرسته کوي چې له ټکنالوژۍ سره بلد شي.
موبایل کمپیوټر او نور ډیجیټل وسیلې چې دی هغه د دې دنیا د پرمختللې دنیا یو ډیره مهمه برخه ده. کله چې د یو کورنۍ مشر سره موبایل په لاس کې د هغې کورنۍ ماشوم او تنکی ځوان هغه هم غواړي چې همدغه وسیله استعمال کړي، په هغه کې چې کمې لوبې دي هغه ترسره کړي او یا ځینې ویډیوګانې او نور شیان چې دي هغه وګوري وویني. نو که کورنۍ وغواړي چې خپلو ماشومانو ته همدغه وسیلې ورکړي، موبایل په لاس کې ورکړي، نو دا خو د یوې خوا د هغوی سره ډېره زیاته مرسته هم کوي، هغوی لیاقت پیدا کوي، هغوی تکړه کېږي چې مثلا څه رقم د دغه پرمختللې وسیلې چې دي دا څه رقم کاریږي. دا د ماشومانو په ذهني وده کې ډېر مثبت تاثیر لري.
جاوید اوربل زیاتوي که د کورنۍ مشران تنکیو ځوانانو ته موبایل نه اخلي، باید د استعمال چل هم ور زده کړي.
خو ځینې وختونه چې د کورنۍ مشران موبایلونه خپلو تنکی ځوانانو یا ماشومانو ته په لاس ورکوي، هغوی بیخي ډیر په دې باندې محتاط کیږي. نو اصلي خبره دا ده چې د کورنۍ مشران باید خپلو تنکی ځوانانو ته چې کله موبایلونه په لاس ورکوي هغوی ته د دې موبایل د استفادې هغه لارې چارې هم ور وښيي. وخت یې باید منظم کړي، ځکه کچیرې یو ماشوم یا یو تنکی ځوان د ډیر وخت لپاره پرله پسې ساتونه ساتونه د موبایل ته ګوري، یو خو ممکن د ده سترګو ته تاوان ورسوي او بل دی له درس او د نور ژوند څخه راګرځي. ماشوم تنکی ځوان باید د دې پر ځای چې ډیر زیات په کور کې کښېني، د خلکو سره باید خبرې وکړي، لوبې وکړي، باید وګرځي، مطالعه وکړي. نو د همدې دپاره کورنیو ته پکار دی چې خصوصا د کورنۍ مشرانو ته چې کله خپلو ماشومانو ته موبایلونه هم اخلي، نو دوی چې موبایل ورکوي باید وخت ورته وټاکي چې هم دومره وخت لپاره ته دا استفاده کولای سي.
سید مصطفی اکبری وایي که ضرورت وي ماشوم ته موبایل ورکول بده خبره نه ده، خو د ده په وینا داسې موبایل دی نه ورکول کیږي چې د ماشوم د بوختولو لپاره ډیر څه ولري.
ورکړل سي د دې لپاره که چېرته لیرې د کوره درس وایي یا چېرته په کار اخته یي، او که داسې وي چې د ضرورت په وخت کې یا کوم وخت ورته کومه پیښه پیدا کیږي یا په ښار کې کوم یو نارامي پیدا کیږي، خپل کور ته یو احوال ورکوي یا کور د احوال نیسي کنه، د دې لپاره ورته ښه ده چې ورکړل سي او ورسره یي. داسې ساده چې داسې مشکل پروګرامونه پکې نه وي، ګیمونه پکې نه وي چې دوی په ګیم چې اخته شي بیا د کار لویږي، د درس نه لویږي. ساده موبایل ورکړل سي د ضرورت په وخت کې.
زاهد سمت زی په دې نظر دی چې د کورنۍ مشران باید خپلو تنکیو ځوانانو ته یو ځانګړی پروګرام ولري چې هغوی موبایل او نور تخنیکی وسایل په سم ډول وکاروي.
لسو کلو کلونو تر اتلسو چې کوم ځوانان دي دوی لپاره اوس ډېر ښه پروګرامونه په موبایلونو کې شته چې دوی د درس کې ورسره مرسته کوي، مثلا تفریحي بڼه هم لري. که چیرته هغه پروګرامونه پیدا کړي دا به ورسره دا مرسته وکړي چې په درس کې لږ پرمختګ ولري او په عین حال کې زده کړه هم کړې وي او ساتیری هم شوی وي. همدا اوس د کانکور لپاره ډېری دغسې اپس پیدا شوي دي. مثلا تېره ورځ ما یو پروګرام ولیدی د کوم کورس لخوا جوړ شوی دی، تقریبا د اته نوي و نوي ټول د کانکور سوالونه دي، په عین حال کې کتابونه پکې دي. ما خپله یو په کور کې یو هلک ته هغه ته مې راکته کړ، په هغه وخت کې چې هغه ضرورت وي یا وخت لري په موبایل کې لګیا یا هغه سوالونه کته پورته کوي یا کتاب لولي یا ځینې دغسې شیان چې د هغه په درد خوري هغه پکې کاروي. که دا ډول یې تنظیم کړي یا ځینې دغسې شیان پیدا کړي بیا به یې ګټور وخت مصرف کړی وي.
سلام، زه همایون شمس خانه ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسول دي، او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کوي چې خپل هدف ته ورسیږي.
دا موبایل کارول تنکیو ځوانانو ته څه پایلې لري او څه ډول پام پرې وشي چې مثبت وکاروي؟ په همدې اړه مو د ښوونې او روزنې له متخصص حمید حسن سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
ها حسن صاحب هغوی چې عمرونه یې له اتلسو کلونو څخه ښکته دي، موبایل کارول ورته ښه دي، ګټه کوي که نه؟
په مجموع کې موبایل یا نور تخنیکي وسایلو څخه کار اخیستل ګټور دي، خو باید تنظیم سي او خصوصا د هغو کسانو لپاره سي. عمرونه یې کم دي، د اتلسو څخه کم دي، دې لپاره باید پوره په پوره ډول تنظیم وي. او د ډیجیټل مینیمالیزم اصلا اوس په نړیواله کچه یوه غټه موضوع ده، ځکه ټکنالوژي اوس هغه حد ته رسېدلې سي په احتیاط باندې خلک اخته کوي. نو اوس دې شي ته ډېر پام اوښتی دی، خصوصا په پرمختللو هیوادونو کې څنګه لویان او خصوصا کوچنیان د دې ګټه ځینې واخلي، خو هغه د دې زده کړو ته، د دې ورځنی هغه د ژوند ډول ته دې ته تاوان ونه کوي. نو په واک کې ورکړل سي، خو تنظیم سي د کورنۍ لخوا، په دغه ډول د ښوونځي لخوا.
څه ډول پام پې وشي چې دغه موبایل د دوی لپاره یا د دوی راتلونکي ته ضرر ونه رسوي؟
له دوو میتودونو څخه کار اخیستل کېدلی سي. یو دا دی چې دا شی تشخیص د کورنۍ لخوا چې ماشومان څه ډول وسایلو ته اړتیا لري. مثلا ماشومان ته که ټاب ورکړل سي او په هغه کې د تعلیم ځینې مواد واچول سي، ښه خبره ده، خو د لوړو ورژنونو ځیرکو موبایلونو څخه استفاده د دوی لپاره نه ده ضروري. نو یو دا شی دی چې دا شی تشخیص سي. دویمه موضوع دا ده، حتی د غټ موبایلونو او یا په کور کې فرضاً پلی سټیشن لرل د ګیمونو لپاره او یا له ټاب څخه د ګیم استفاده کول، دې ته باید وخت ورکړل سي. مثلا په غرب کې هلته قاعده دا ده، ماشومانو ته په هفته کې یوه ورځ ټاکلې ده، په هغه ورځ دوی بالکل آزاد دي، په کور کې پلی سټیشنونه ورته جوړ کړي دي، په هغه کې دوی ګیمونه کوي، په نیټورک کې وصل کړي دي. نو په هغه ورځ باندې کور بیا دوی ته نه وایي چې ته ګیم مه کوه یا په دې شي ځان مه مصرفوه، خو په نورو ورځو کې ماشومان باید درس وایي او ماشومان هم په دې شي پوهېدلی دي چې په دې ورځ باندې زه باید له دې څخه کار وانه اخلم، او دوی ته دا موضوع تشریح شوی دی.
اوس ځینې داسې کسان هم وي کنه چې هغوی موبایل ته ډېر تمایل لري نسبت درس ته، نو څه ډول کېدی شي د هغوی پام لږ دې خواته هم راواړول شي؟
خو دلته دغه دوی خبر دی، خو دا موضوع باید د ښوونځیو لخوا تعقیب سي، ورته وویل سي په ښوونځیو کې باید په ښوونځیو کې ورزده کړي نن سبا څه ډول ژوند وکوي، د ژوند ډول یوه برخه دغه هم د دوی څه ډول الکترونیک وسایلو څخه کار واخلي. دویمه برخه دا هم د په کور کې څه ډول ماشومان تنظیم کړي، که لویان مثلا خپل وخت نه وي تنظیم کړی، د ډوډۍ په جریان کې هم فرزند له موبایل څخه استفاده کوي او د میلمنو لښتون سره سره دوی فرزند ګیم کوي، بیا ماشومان هم دغه شی عادت اخلي. نو دا ډیره ضرور ده چې ماشوم ته وویل سي او هغه وویني سي نور خلک هم خپل وخت په دغه ډول تنظیم کړی دی، بیا دوی هم پوهیږي او هغه کار کوي. خو که دغه سي نه وي، نه په ښوونځي کې ورته وویل سي، نه په کور کې مشران مثلا دغه شی په خپل نه کې مراد، نو بیا ډیره سخته خبره ده ماشوم ته وویل سي او هغوی هغه خبره هم بیا ومني. ټیکنالوژي او یا د ځیرک وسایلو څخه استفاده یو احتیاط دی، او د احتیاط کنټرول باید صحیح برنامه ریزي او په ډیر ښه ډول باندې دا کار وسي.
خپل تنکي ځوانان څنګه دغه وسایل ښه کارولی شي؟
نو دا کدی ته دغه پوهاوی اول ورکړل سي چې دا شی تا ته ګټه لري، خو ډیره استفاده تا ته تاوان لري. پیل باید له دې ځای څخه وسي، دا ډیره سخته خبره ده چې ماشوم یا تنکي ځوان په خپل دا درک پیدا کړلای سي چې د دې استفاده باید زه تنظیم کړلای سم. نو پیل دغه دی چې دوی پر دې شی وپوهول سي، له هغه وروسته کدی یو ځل پر دې پوه سي، بیا نو دوی دا شی ځان ته تشخیصولی سي چې صحیح دی، زه فرضاً له تعلیمي موادو څخه استفاده پکې کولای سم، ځینې تعلیمي ویډیوګانې پکې لرلی سم، مثلا کله کله په معلوم وخت کې فرضاً په هفته کې ورځ یا دوه ورځې زه هر ډول ګیم هم پکې کولای سم. مثلا دغه شیونه بیا دوی هم کولای سي چې استفاده وکړي او دا موضوع تشخیص کړلای سي. مونږ ته دا خبر زه بیا هم تکراروم، پیل له دې ځای څخه دی چې د کورنۍ د مشرانو لخوا او دغه په ښوونځیو کې د استادانو لخوا دوی ته وویل سي چې د ټکنالوژي کارول دا یې تاوانونه دي او ګټې هم لري، خو که تاسو دا شی تنظیم کړلای سي او باید یې تنظیم کړي.
اوریدونکو د تانې څنګه د خبرونه هم دلته پای ته رسیږي، تر بیا مو په پاک لاس پرم.
د هیلو وړانګا رادیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري. Thank you.
درانو دوستانو سلامونه می ومنی با سوداګرۍ او کاروبار کې نوښت او ابتکار د پرمختګ لامل کیږي. نن ورځ سوداګر پر رقابتي چاپیریال کې کار او فعالیت کوي او دا مسله د خلاقیت او نوښت اهمیت نور هم روښانه کوي. نوښت عالی او ښه نظرونه رامنځته کوي او کولی شي دا نظرونه په حقیقت بدل کړي او په دې توګه نویو فرصتونو ته لاره پرانیزي. نو راشئ او په خپل ژوند کې له نوښت او ابتکار څخه ګټه واخلئ ترڅو پرمختګ وکړئ او له نورو څخه جلا او ځانګړي واوسئ.
السلام علیکم هدا ګرزند هوټل خو درتا کرا خلاص وای په خیر راغله شیر زمانہ
خیر دی نصیب شه خیر وسه نام خدا څومره خنا وخت دی کړه استاد په موټر کې ګرزند هوټل زما خو دې دا کار ډیر خوښ شو داسې موټر می خارج کې ډیر لیدلې دل تزمونګه او ساسو په وطن کې دا نوای کار دی آفرین دی وی
سړی مشه شیر زمانہ سترګې مورو خانه څنګه داسې ناڅاپه راغلی باید مخکې دې خبر کړی وای کنه چې ښه تود هرکلی مو درته کړی وای.
خیر اوسې ملک صاحب زه خو څه میلمانه یم چې هرکلی مې وکړ دا خو زما خپل کلی او کور دی.
سړی مشه شیر زمانہ په خیر راغلی.
خیر اوسې حاجي صاحب کور مو ودان اوسا
خدا چې په خیر سره خپل وطن ته راغلې شیر زمان خانه.
خیر اوسې دلاور کاکا اوهو نام خدا دا واټر پمپ وګوره کوټه مو ورته جوړه کړې ده. وا وا بیخي دې نه منلو خبره ده د دې ودانۍ له دیوالونو ښکاري چې په ټول ولایت کې به بلا داسې ودانۍ نه وي. ډېر ښه کار مو کړی دی ولې ودانۍ ده والا.
راځه راځه ته یو ځل له نږدې وګوره خوښه به دې شي.
ولې نه ملک صاحب در مخکې شه دا ځای خو دې کتلو دی والا.
ماشاءالله په دومره وخت کې چې زه نه وم ډېر پرمختګ مو کړی دی.
سنګینه لکه چې تم بل چیرته وې؟
ماسسي او سیمینار ته لیږلی وم دا ډېره موده له کلي نه لرې وم ایله دا پرون وزګار شوم هغه د چا خبره ډک لاسونه راغلم.
آفرین سنګینه ښه ده چې په خیر سره بېرته راغلې زویه.
مننه ملک صاحب.
د خوشحال خیلو د خلکو مې اتفاق او اتحاد ډېر خوښ دی. ډېر د کار خلک یاستئ خدای مو آباد اله چې د کوم کار لپاره اراده وکړي خام خاطر سره کوي.
مننه شیر زمان جانه کور ودان
نورې خبرې به بیروسته کوو تاسو راځئ چې یو ځل د ودانۍ وګورو.
سمه ده ماشاءالله کاریګر خو مو ښه تکړه خلک دي دا د نختر لرګي چا راوړي؟
یو چا مې پیسې وې په بدل کې مې دا لرګي ترې راوړل او سلامت ته مې ورکړل بس هغه خپله برخه مې ادا کړه.
زما په نظر کې په ټوله ودانۍ کې د نخترو لرګي وکارول شي ښه به وي.
او له دې لرګیو نه ښکلې کړکۍ او دروازې جوړیږي او بله دا چې ودانۍ ورسره ډېره ښکلې ښکاري.
زه خو وایم په ټوله ودانۍ کې یو ډول لرګي ولګوئ خدای لوی دی همداسې نور لرګي به مورته پیدا کړو.
رښتیا وایي
والا سمه خبره دې وکړه.
درځئ چې مخکې لاړ شو دا تیږې مو څومره ښې لګولې دا مو له کوم ځای راوړي؟
دا تیږې مو له ډېر لرې ځای راوړي ولی تیگی دی د سنگاری لپاره ډیر خی دی د شاو خاصی مو خلق تو لم دی تی ګونه کار اخ رنگیم ډیر خو لید
ریختیا مم داسې ده زب می پلار ته وایم چې دې مت کوته مم داسې تیګی راوړي.
څه ملک صاحب هه مت کور جوړوي؟
هو پلار می غواړي زمون دی کور تر څنګه مت خان ته یو وړو کې کور جوړ کی همال ته په کې بی غم اوسی کی.
خبره ده
د ملک هزار خان دی کور ودان دا خو لوی کار تم لا تړل ده باید خطا خوول شي.
خیر اوسې ملک صاحب اوس نو راځي حالت یو پنجه سره کینو
درځي په خیر سره. هله
باور وکې دل تر اتاګ را باندې د مور د ناروغي تشويش هېر زه ډاډه يم چې د دې ځای فضا به نور هم ښه شي.
شیر زمان خان تر ازه دی خو ته کینې زوی.
خیر اوسې ملک صاحب. اوهو دا زرنګ دی چا دی؟
دا زما دکان دی سیبا.
خوشو چې بایسکل دی په زرنج بدل شو هغه دی انډیوالانو ګرځند هوټل میم ډیر خوښ شو جالبانه وخت یې کړی دی.
خیر اوسې کور ودان
استاد فیروزه دا خو کلی دی، څنګه د کاروبار دی پکې چلیږي که نه؟
کله کله کلی ته راځم، خو ډیر وخت په ښار کې کار کوم، هلته ښه دی چلیږي، مشتریان لرم.
غم مه کوه، دلته به دیم کاروبار ښه شي له خیره سره. په دې نږدې ورځو کې زما د فلم جوړولو کارونه هم شروع کیږي، ام به په فلم کې کار راسره وکړې، ام به درنه ډوډۍ اخلم او ام به د موټر کرایه درکوم.
شیر زمانه، دا د خیالي ملوی سړی شو، اوس له خیره سره فلمونه جوړوي.
ریښتیا؟ تو اوس په ریښتیا فلمونه جوړوي؟
او نیت خو مې کړی دی، څه موده مې په ښار کې د فلم جوړولو درسونه هم ویلي.
وا څومره ښه، حاجي صاحب مخکې مې درته ویلي وو چې خیالي ګل ډېر فعال ځوان دی، راتلونکی یې انشاءالله روښانه دی.
اوس به د خوښ شم فیروزه، داسې کانه در باندې وکړم چې د ټولو خلکو د خندا شي، چې دا دوا د پخوړو کې واچوم نو اله به درته خوند درکړي. اول به یې د وریجو په دیګ کې واچوم، دغسې چې څوک مې لاولي ویني. نه نه، ټول د شیرزمان خواته راټول شوي دي، تو صبر چې د دې دیګ سر پر پورته کړم. څومره ګرم دی، تو صبر چې دغه دیګ کې واچوم. دا خوش، تو صبر چې په ټولو دیګونو کې واچوم. زه ام دوبره بسته.
چنار ګلا، ستا خواړه تیار دي؟
او پخلی مې تیار دی، خو زما کتغ لږ دی، ګمان نه کوم چې ټولو ته به بس شي.
غم به نه کوې چنار ګلا، څه خواړه چې ستا شي او څه زما شي نو ټولو ته بس کېږي له خیره.
کور دې لږ لر ډک شه، په دې کار خو دې بیخي زما عزت خوندي کړه. خیر اوسې،
زه به نو په ټولو یو غږ وکړم چې د غرمې ډوډۍ ته تیار شي.
سمه ده،
والکو ډوډۍ تیاره ده، هله نو کار مو بس کی. ښه نو شیر زمان خانه، تاسو خپل لاسونه ووینځئ چې ډوډۍ وخورو.
سمه ده.
استاد فیروزه، نن به داسې سزا درکړم چې د ټولو په مخ کې دې شرمنده کړم. تا زما روزي کې لاغته وهله، اوس به تا ته هم خوند درکړي.
غونچا ګولا، راشه د ډوډۍ په تیارولو کې راسره مرسته وکړه.
وایم دا د سي درغلم، غم باندې کې ګوره،
دسترخوان هوار کړي. الا شاباس، او ګونچا ګولا زرنج ګولا، دا د وریجو خوري ها خواته کې ده. ګوري، څوک چې ډیره ډوډۍ خوري یوازې د کینی، څوک چې کمه خوري په ګوري د دوه په کسان کینی. ډوډۍ ډیره ده، چټ مه وهئ.
واده کې زما د کمرې مخې ته مرازه، لږ لار راکته.
یو خستاله دی ویډیو نه ډیر پتنګ، څه ته مو مړې شماري ظالم.
خدا چې دی استاد فیروز هوټل شته، کنه دومره ډیرو میلمنو ته به مو ډوډۍ له کومه کوله په دې ټاکنده غرمه کې؟ ها
نوش جان موشا، بسم الله کوي.
استاد دادې، نن استاد هوټل شیرینی خورو، خدای دې په کار کې برکت واچوه. ټول خواړه دې خوندور پاخه کړی دي.
دانډیوالانو هوټل دانډیوالانو لپاره دی، چې انډیوالانو خوشاله وي زه هم خوشاله یم. وای تور تو تان لتا قربان، دارو دوا موشا، پتا سوره کنه دا.
خیر اوسه،
کور
ودان. شیخو با کم نیوی چنار گولا؟
نه نه، اصل دیر دی ولی دا سوا خطای غنچه گولا، پا دی اخنه که در بانی خوالی را ماتی دی. خیرت رو بایی؟
خیرت من را مره میو حالی زکا خوالی شما.
دی دوارو کتغون دیر خواگا و مزدار دی، هم دی استاد فیروز او هم دی چنار گول. پا گوتو مبارکت شا، ما تا خودی کلی دوده دیر خواند را کلی په تیره چې آزاد فضا کې وي.
چنارګل خو ماشاءالله تکړه شپز دی، خو استاد فیروز ته بل څوک پخې
دی. استاد فیروز کمال هم دی کې دی چې کوم تکړه شپز پیدا کړي. د هوټل خواړه باید تکړه شپز پخې کی.
چې دا زما دربل ولې تر اوسه کار ونه کړ؟
غونچا ګلا، تا چې کوم دا روز ما په دیګونو کې واچول هغه کار نه کوي، بې غمه اوسه.
د څه شي دارو؟
ما ولیدلې غونچا ګولا ښه کار دی ونه کړ. ستا جګړه ما سره ده، نه زما د میلمنو سره.
خو چې دروغ را باندې مه وایه، ما ستا په دیګونو کې هیڅ هم نه دی اچولي.
تا چې د کوم طبیب نه دارو اخیستی هم هغه راته وویل، او هغه درته داسې دارو درکړي دي چې د تاوان په ځای انسان ته ګټه رسوي. نن خو دې دا کار وکړ، خو بیا په ژوند کې داسې ونه کړ.
نن مې له خیره د کار اوله ورځ ده، اوس نو له خیره سره هم د خپل ځان رئیس یم او هم د خپل ځان پیاله. زه نو له استاد فیروز او شاغا او خیالي ګل او نورو نه څه کم یم. هغوی چې ځان ته کاروبار جوړولی شي. ولې زه یې نشم جوړولی؟ د ورځې چې درې څلور سوه افغانۍ کار وکړمه بس مې دي. وایم چې په سر یم باد کړمه بس مې دي. صبر چې یو غږ خو وکړمه. هلی بیاتی چړې نورونه تبرونه مو راوړئ چې تیری کوم. و خلکو هلی راشئ. ودرې چې د مسکل نه کته شمه چې دغسې پیاده په دې کوڅو کې غږ وکړم. هلی تبرونه مو راوړئ چې تیری کوم. و خلکو هلی راشئ. دا څومره غټ سپی دی. یا الله خیر کې کوچی کوچی. و خلکو دا سپی د چا دی؟ وی تړی چې ومې نه خوري. اوهو دا خو د لارې په منځ کې راته ودرېده. مردار سپیا تو صبر چې دا پکاو مې په یو دسمال شي چې جب کې مې وته غلطا. الله ته چې دا مته وته نو ما مر شوم. اوف دا څومره درد کوي. دا سپای لا کچلې و نه و. او خلکو الی چې لې و نه سپي و خړو.
لا حول ولا چه دا چنار گل چرت غیب شو. موبایل می کار نکوی. دا با چرت تلی وی. هی چو کم تینا خبر ندی والا. اصلا چه مریض وی آمون تینا خبر نیو. امیده دا چنار گل با چرت تلی وی. اصلا چه مریض شوی وی.
هیس نپویگم پلار جانا. هیچ چا تا هیچ ندی ویلی. ناچا پا ورک شو. کس خبر وی نو پا بل چا با می پخلی کرده وی.
او والا که خبر وی چه چنار گل نرازی موږ به کاریګرو ته پخلی کړی وای. دا څومره بېغمه بنی آدم دی. وای زه په تمه ته بېغمه.
نه نه زما خورته اندېښنه شوه. چنارګل خپل کار او مسؤلیت ښه پېژني. هسې نه چې له کومې پېښې سره مخ شوی وي.
نه نه خدای دې نه کوي
چې بایسکل یې چېرته نه وي ټکر کړی. چندانې بلد هم نه دی.
نه بابا بایسکل یې سم صحیح زده دی.
ښه نو اوس دا کیسې پرېږدی او د کاریګرو د غرمې د ډوډۍ غم وخورئ چې وږې پاتې نه شي. امیده زویا داسې وکړه چې استاذ فیروز ته زنګ ووهه چې له خپل ګرځنده هوټل سره دلته راشي او دې کاریګرو ته ډوډۍ ورکړي. پیسې به موږ ورته ورکړو. هله زنګ ورته ووهه.
سمه ده پلار جانه دستي ورته زنګ ووهم.
هو زنګ ورته ووهه چې زر راشي. بله چاره نه لرو. ټاکنده غرمه ده او کاریګر هم وږي دي.
سمه ده دادا زنګ ورغه.
سمه ده زویا.
سلام علیکم استاذ فیروزه. پلار می وای چې لګرزند هوټل سره د جر سلامت تراشه. چې نارګل چیرته تللی دی؟ تراشه چې دی کاریګرو ته د غرمې ډوډۍ ورکو.
سمه ده دادا دستي ځان رسوم او لارې کې به د چنارګل پختنه وکم.
زکه ده چې د ډوډۍ چاره وشوه. اوس به زه یو چکر د کاریګرو پختنه وکم.
سمه ده پلار جانه درځه مخ کې شه.
درځي تاسو لاړ سي. زه به مې د فلم پاک لک فکر وکم. هر څوک به خپل خپل کار کوي.
بالکل سمه ده ته د خپل فکرونه کوه. موږ به لږ شیبه د کاریګرو حال وخت.
یا الله خیر.
دا څوک دی؟
چنار ګل وروره ته یې څه تر باندې شوي بیا دې ځان پسې شي ژوبل کړی دی.
دا پخه خو ډېره زخمي شوې ده.
لیوانی سپی وکړم الله یې غمی وکړی چې لیوانی کېږم.
رښتیا لیوانی سپی و؟
او راډې راډې سترګې وې له خولې زګونه را روان و.
الله دا خو ډېر بد کار شوی دی.
هله راځه په دې تخت پریوزه. هله پلوشي د پنسمان وسایل تیاره وه. زه به تر هغې د لیوانی سپی د واکسین مسؤول ته زنګ ووهم چې ژر راشي او چنارګل ورور ته واکسین وکړي.
په سترګو دا دې دستي.
بلی ډاکټر صاحب ته یې که زحمت درته نه وي یو ځل زما کلینیک ته راشه. هغه ژرندګړی چنارګل خو پېژنې؟ وایي چې لیوانی سپي خوړلی دی. دا چې سپی به لیوانی وي او که نه موږ دقیق نه پوهیږو. خو د احتیاط لپاره باید ورته واکسین وکړو. مننه موږ به درته په تمه یو. په خیر راشي.
دا څوک و چې ما هم پېژنې؟
تا به نو څوک نه پیژني.
څه فایده سپی خو نه پیژندم. وګوره داسې ظالم سپی و چې هیڅ راباندې رحم ونه کړ.
نو هغه خو سپی و، هغه هم لیونی، څنګه به یې پیژندلی وای؟
ټول شیان چمتو دي، زه به د زخم وګنډم، خو ګوره حوصله به کوي.
اخ دغه بل ځل غوندې د بېوخۍ پیچکاري راته کوی.
هو پیچکاري ځکه درته کوم چې په درد پوه نه شي.
ډېر بې رحمه سپی و.
صبر وکړه، د انستیزي ستنه درته لګوم چې د زخم په ګنډولو کې په درد پوه نه شي.
هر څه چې کوي وایې که ته خپله ښه پوهېږې.
دا پیچکاري چې درته وکړي نو په درد به هېڅ پوه نه شي.
کور دې له غلې ډک شه، دغسې په ساده او کلیواله ژبه یې راته ووایا. اخ وی دا څه شی و؟
ډېرې نخرې او نازونه به نه کوې چنارګله.
فرزانې خورې، درد بد شی دی، هر څوک ورته طاقت نه شي کولی. وی زما باز کل رانه هېر شوی. الله دا مې څه بد وکړه، لکه چې بایسکل مې ورک شه. څه بلا
بایسکل در سره و؟
او هغه مې د سپیلر ډار امال ته پرېښود.
ته اوس د بایسکل غم پرېږده چې زخم دې وګنډم.
زه باید خپل بایسکل پسې لاړ شم، زر مو کار خلاص کړي چې زه مې خپل بایسکل پسې ځم.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
کلینک ته راتلم، ډاکټر صاحب په مخ راغی، ویلې چې لاره مې نه ده لیدلې، نو ما راوسته. اوهو دا خو چنارګل ده، ولکه دا څه در باندې شوي چې هره ورځ ځان زخمي کړی؟
الله پوښتنه مه کوه احمد خانه، لیوني سپي خوړلی یم.
څه لیوني سپي؟ اله وی تړي چې څوک ونه خوري اوس؟
توبه دا ته څه وایې احمد خانه؟
وخوري، رښتیا وایم کنه چې لیوني سپي څوک وخوري هغه بنی آدم هم لیونی کیږي.
نه نه چنارګل شکر دی روغ او جوړ دی. دا دی اوس به ډاکټر صاحب واکسین هم ورته وکړي.
والکه ماتا پوری کلی کې میرا نه بایسکل پاتې دی چې څوک پټ نه کی. خیر دی واسرا ته رائے وړه. الله
ما خو تاسو ته ویل چې سړی لیونی شوی، اوس زما د ده په بایسکل څه؟ ته وایې چې بایسکل به عمل ته ولاړ وي، وخت به چا وړی لیونی نور توری که سپین.
اوهو هغه خو چګل نه دی، لکه مرمۍ داسې راخوشې دی.
پخپله دی خو ولې داسې ورخطا او تیز را روان دی؟
ای ته صبر چې ویډیو یې وکړم،
کای زران چپه شو په ویډیو کې خو به راشي.
خیر غوړه واله کار چې چپه شي خو مړ کېږي کنه.
یو کس خو یې لاس تړلی په زرنج کې کېنولی، لکه چې کوم غل مال یې نیولی دی.
وروره غل مال نه دی، چنارګل دی.
دا ته څه وایې؟ چنارګل خو خپل بایسکل بولی و.
ای قسم دی چې چنارګل دی، زه په کمره کې وینم.
دروغ مه وایه، دا نو کمره نه بیخي مایکروسکوپ شو.
هغه دی رانږدې شو وی ګورئ چې چنارګل دی که نه.
تاسې لږ صبر وکړئ چې رانږدې شي.
خیر وغواړ هغه دی را ورسېد.
الا مرسته وکړئ یو خلکو چې چنارګل زخمي شوی دی، لیونی سپي خوړلی دی.
یا الله خیر، هله هله چنارګل ښکته کوي.
الا بیچاره چنارګل دا خو ډیر ژوبل شوی دی.
غلی شه امیده، دا ولې دې لاس او پښې ورتړلی دي؟ دا خو زخمي شوی دی، تا خو یې خوله ورتړلې ده کنه.
د خدای لپاره رانه لرې که یو خلکو، د فرزانې خور له کلینیکه مې راوسته، ویلې لیونی سپي خوړلی.
یا الله خیر اوس نو لیونی شوی، دا خو لا ډیره خطرناک خبره شوه.
زه به لمدې لرې ویډیو وکړم.
نه نه ورخطا کیږی مو، دومره ژر نو نه لیونی کیږی. غونچه ګله فرزانی څه ویل چې واکسین ورته کړی و که نه؟
دننه نه ورغلی، چنارګل مې بیرون له همت سره ولیده او په لیدو یې هر څه رانه هېر شو. همت هم ویل چې په لاره در باندې چک ونه لګی چې کیسه به دې بوره خرابه کړي. نو زم نیم خبر چې واکسین ورته کړی که نه.
و خلکو که لیونی سپیم خوړلی وي دومره زر نه لیونی کیږي، ولې ورخطاستئ؟
هو رښتیا وایې، باید ورسره مرسته وکړو. بس همدا یو چنارګل راپاتې دی.
تاسو لږه مرسته وکړئ چې له زرنجې یې لاښکته کړو که نه.
غونچه ګله د خدای لپاره لاسونه او خوله خو یې خلاص که نه.
سمه ده خو زه ترې ډېر ژارېږم، پام سره به خلاصه کړم نو څه وکړم.
خلاصه مې کړه.
وایم کول بوله غلې ډک شه، زه خو جوړ تیار یم. غونچه کله وایم خدای دې بېخو باسه په نیسنم.
دا دا سړی خو روغ جوړ دی، هسې خوشې ګډې وړې وایي.
تاسې راځئ چې زرن نه یې راښکته کړو.
ما ته خو چندانې جوړ نه ښکاري. نو نو تاسو پوهېږي، او دا چنارګل
هر څه چې وي زموږ د کلي نازه ولای دی. اهله امیده زویا، اهله امرسته وکړه چې راښکته یې کړو. زر کوه.
سمه ده پلار جانه.
هر څه زما په ویډیو کې راغلل. دا به نو څومره ښه فلم وي چې لیونی پکې لټګۍ نه ځان روغ کوي.
غونچه ګله، تا خو نن په ما ښې ډېرې ملنډې ووهلې، خو زه به دم چاره وکړم. ته صبر چې لګې، منډې خو په تام ووهم.
ملک صاحب، اوس زه خو وایم له دې غولې شروع تېر شه، وګوره څنګه له ځان سره غږېږي.
هسې بې ځایه مه ډاره وه. ونیسه پلار جانه چې راپورته یې کړو.
سمه ده، ونیسه زویه.
اکته
زه وایم چې شپې ته ورباندې خوندوره شروع وخورو، نو روغ جوړ به شي له خیره. اهله زویه دې خواته.
پورته یې که پلار جانه؟
خبره ده چې وای لیونی درانه وي.
تیر ځل مې پلار داسې وارخطا کړی وم چې هر څه مې له یاده وتی وو. دا ځل مې د مور د ناروغۍ له امله ډېر په بیړه راغلم، خو غواړم تر ټولو مخکې د ملالۍ ډالۍ ورکم.
څه زما ډالۍ؟
هو، تیر ځل ما او تا هیڅ ونه لیدل. ما هم نشو کولی چې تا له نږدې وګورم او تشویق دې کړم.
مننه شي زمان کاکا.
زما لایق کسان ډېر خوښېږي، او کله چې با استعداد ماشومان ووینم نو ډیر پی خوشحالیږم. په دې بکس کې مې تا ته یو نوی ماډل لپټاپ راوړی، بکس خلاص کا وی ګوره.
هو، ځان دې په تکلیف کړی دی شیر زمانه، دې ته سړتیا وا کور دی ودان.
دا یې حق دی کاکا جانه، دوی دې وطن راتلونکي سرمایه دي.
خیر یو سی، خو بیا هم دومره ضروری نه وا، هغه تر اوسه وړه ده، په دې شیانو یې سر نه خلاصیږي.
ولې مې سر نه په خلاصیږي پلاره؟
آفرین، بے شکه چې هغه وړه ده، خو عقل یې پوخ دی.
پلار جانا، هیڅ مې باور نه کیږي. مننه کاکا جانا، دا څومره ښکلی دی.
ماشاء الله، ته تر خپل عمره ډېره هوښیاره یې. خیالي ته مې وویلې چې ستا یو څو ویډیوګانې واخلي او په یوټیوب کې خپرې کړي، تر څو نور ستا په عمر ماشومان هم ګټه ترې واخلي. بس داسې ښې ویناوې او جالبې خبرې وکړه چې لویان یې هم واوري.
سنگین به سره په دې برخه کې مرسته وکړي.
ملالۍ نامې خدای ډېره هوښیاره او ځیرکه جلۍ ده. که یو ځل یوټیوب چینل کې مشهوره شوه، نو بیا به ډېر خلک ویډیوګانې ګوري او ګټه به ترې اخلي.
هو، موږ به په خبرو کې مرسته وسره کوو، موږ هم ځینې خبرې ورخایو.
همداسې ده کاکا جانه.
صبر، دا سنت یو ځای خوندي کړم چې ورک نه شي.
دا څه له ځان سره بنګېږي لکه چې اوس هم رانه خفه یې؟
نه بابا، بد به وکړم چې خفه شم، هم دومره خفګان مې بس دی. خو ګوره احمد خانه، هغه په موټر کې دی چې راته وویل د خدای لپاره کوم خطرناکه کار ونه کړې چې ټولې خواري به مې په اوبو لاهو کې.
ښه، نو ځکه له ځان سره بنګېږي لکه چې خټاره شوې. خیر، دا اندېښنه مه کوه، داسې په اسانه کله پرېږدم. نور زور پې ونه رسېده، چلو دوکې خو مې چاوړي نه دي، داسې سبق به ورکم چې په ټول عمر یې مېر نه شي.
خیر دی، زما خبره ومنه، هېڅ ضرور نه ده چې دا کار وکړې. د کور جوړول هم تېر شه، ته او زیبا چې په خیر راغلو خپل کور ته دې راشه. شکر دی خپل کور او کار خاوندان یو، او فرزانان زموږ تر څنګ ده.
ښه، ته اوس دا خبرې پرېږده، داسې وکړه چې نن شپې ته یو ښه خوندور شی پوخ کړه چې وروستۍ شپه دې ده. سبا په خیر سره په اوږدې مسافرۍ ځې.
ښه، خوشبو چې په قدر مې پوه شوې.
ښه، ته دې اوس دا ناز او نیاز پرېږده، د پخلي غم دې وکړه.
سمه ده، نن شپه به ستا د خوښې خواړه درته پاخه کړم.
څه شی؟
خه خوندوره خوروا درته پخوم د تنار له ډوډۍ سره
ویم ژوندې اوسې پلوشې د تنار له ډوډۍ سره بیا د خوروا بیل خوند کوي خیرې سې پلوشې ویم خدای دې دا اوږده مسافري زر رالنډه کا
انشاءالله زما پلان داسې دی چې کله بیرته راغلم نو بیا له فرزانې سره کار کوم په سخته ورځ کې راته په کار شوې ده زه یې د احسان هیڅکله نه هېروم
هو داسې خو ده هغه نو ستا خپله خوښه ده چې بیا له فرزانې سره کار کوې او که بل ځای
هو ما له فرزانې سره ژمنه کړې ده چې بل ځای به کار نه کوم
ښه نو چې ژمنه دې کړې باید په خپله ژمنه کلکه ودرېږي ځکه چې فرزانه ډېره ښه نجلۍ ده خدای دې آباده لري
آمین
ګرانو دوستانو وای د علم د ترلاسه کولو لپاره هیڅ کله ناوخته نه وي پلوشه سره له دې چې د یوې لور خاونده ده خو بیا هم هڅه کوي چې پوهه او تخصص ترلاسه کړي او حتی د علم د ترلاسه کولو لپاره بهر ته یې د تلولو لپاره ملا تړلې ده تاسو په دې اړه څه نظر لرئ تر بلې ډرامې مو په لوی خدای سپارم
د هیلو وړانګه رادیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري
مردار خوره
وی دا خو پر احتیا چ ډیر نه ولیدا شمسا ملالای خوای دا مانا خو د خوړلو نه دا
چنارګل کاکا د کلی ټول ماشومان انداز منی خوري یواز زه خونیم
او هو د کلی ماشومان به څوک پوکي یو او دوا خو نه دی کپو نشي ټول بنا روغ شي
دا خو اسانه کړ دې د هلوړنګ ډراما دی ووري ټول به پوشي
وا وا څخه په خبره دی وکړه رښتیا چې وخیاره ملالای کدی هلوړنګ ډراما ووري نو د روختیا په اکلا به په ډیرو خبرو پوشي
دا رادیوي ډراما زمنګ له رادیو او په ټول افغانستان کې لګړو رادیو غانو څخه ووري
दुनिया दे तू लशी बंगड़ी बंगड़ी
सहर मानसला पासवी बंगड़ी दा दुनिया दे चोलशी बंगड़ी बंगड़ी दा दुनिया
دولشی بنگڑی بنگڑی بن کی گم تا بنگڑو پساس کھلاؤد کی گم تا بنگڑو پساس کھلاؤد کی گم تا بنگڑو پساس کھلاؤد کی گم تا بنگڑو پساس کلمی خوب نہ تختوی بنگڑی کلمی خوب نہ تختوی بنگڑی دا دنیا دے ٹولشی بنگڑی بنگڑی